سلام ستړي مشي د شپې نه بجې دي تاسو یې مخه کلاساتې راټیو ناوړي اوس د ازادي ری خبرونه څلور ساعته دوام لري اساله شپه ګو د مخام تر شپه ګو په لاندو سپونو نسیو شپې زوښ مترو او د مخام ل شپه ګو د سر تر شپه ګو په منځني صفاتو ل شپه نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د شوټ پرس او سی ان ان په ګډون د ډېر امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر زو ټاکنو جمهور غوښتونکو نوماند او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتو ګټلو لپاره د اړتیا وړ 200 الکترال کالج یا د انتخاباتي پلاوي رایې ترلاسه کړې او خپل سیالي کامله هاریس ته ماتې ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پایلو له رسمي اعلان وړاندې ټرمپ خپل پلویانو د انتخاباتي کمپاین ټیم ته د بریا مبارکي ورکړې وه. ټرمپ دا وینا د فلوریدا ایالت په پالم بیچ کې د خپلو پلویانو ترمنځ کړې او زیاته کړې وه چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به د امریکا لپاره خپلې ژمنې عملي کوي. د نړۍ یو شمیر مشرانو ټرمپ ته د هغه د بریا مبارکیانې ورکړې دي. ټاکل شوی چې د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر به د 2015 کال د جنوري په 16 لوړه وکړي او خپل کار به پیل کړي. د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي د تیر کال پرتله په افغانستان کې د کوکنارو کښت 9% زیات شوی دی. د ادارې نن چهارشنبې په خپلې ویبپاڼې په یو بیان کې ویلي د دوی د سروې له مخې سږ کال په افغانستان کې پر نږدې 13,000 هکټاره ځمکه کوکنار کرل شوي دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د زیاتېدو خبره په داسې حال کې کوي چې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز لګولی او د راپورونو پر بنسټ تیر کال د کوکنارو په کښت کې 95% کموالی راغلی و. د طالبانو حکومت روسه د ملګرو ملتونو د دې نوي سروې په اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې د ادارې سروې ښیي چې سږ کال د کوکنارو د کر مرکز د افغانستان جنوب لویدیز ولایتونه دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست سبا پنجشنبې په بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو کې د سختو بارانونو او ځینو ځایونو کې د خاورو او دوړو د طوفان د پیښېدو اټکل کړی دی. د ادارې همدارنګه ویلي چې په شمال ختیځو مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې هم د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو د پیښېدو امکان شته. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې اورښتونو او ورسره ملو سیلابونو په افغانستان کې د لسګونو کسانو ژوند اخیستی او په اکثره ولایتونو کې مالي زیانونه اړولي دي. د هوا په سړېدو سره د دې پیښو زیانمن خلک د سرپناه د نشتون نه شکایت لري. او د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د پیل شوې لوبې لومړۍ پانه بشپړ شو او افغان لوبډلې 234 منډې وکړې. دغه سیالۍ چې د عربي متحده اماراتو د شارجې په لوبغالي کې روانه ده، افغان لوبډل مشر په چوګټل او توپهنه غوړه کړه. په دې سیالۍ کې د بنگلاديش توپچونکو په پایلیزو ورونو کې خلو به وکړه او ډېر ژری 15 افغان توپهونکي وسوځول. خو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی او محمد نبی تر سولو منډو اوږده ملګرتیا وکړه او هدف 215 ته ورسوه. محمد نبی په 9 توپونو 4 حشمت الله شهیدی په 2 توپونو 25 او رنګیالی خروټي 28 نسوځلې منډې وکړې. افغانستان ونه شو کړای چې 50 ورونه پوره ولوبوي. ټوله لوبډله په 9.3 ورونو کې وسوځېده. همدا شیبه لوبه روانه ده. بنګلاديش په 28.4 ورونو کې 28 منډې کړې دي او 3 لوبغاړي سوځېدلې دي. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالب اورېدلی شئ. د امریکا په ټاکنو کې ډونالد ټرمپ د دویم ځل لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل شو. امریکا نور د څومره خوشحاله دي د نړیوالو غبرګونونه دې ته څه دي او په ټوله کې افغانان څه غواړي؟ وړاندې به په راپور کې درڅه د دې جزئیات درکړو. له دې سربیره په ټوله کې د ډونالډ ټرمپ پالیسي او سیاستونه د افغانستان په اړه څه کیدلی شي او د افغانانو غوښتنې له ډونالډ ټرمپ څه دي؟ په دې اړه به هم وروسته تفصیل درکړو. د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ لوبه روانه ده چې د دې جزئیات به هم د خبرونې په جریان کې له تاسو سره شریک کړو. له دې سربیره ملګرو ملتونو راپور ورکړی دی چې د طالبانو د بندیزونو په وجه په افغانستان کې ښځې په لوړه کچه له بې عدالتۍ سره مخ دي. دا چې د ټرمپ راتک سره باندې افغان خوځو په وضعیت کې څه بدلون راشي او کنه په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب هم شته ملتیا مغاړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زافریده سیال سسی کوربه امرزو د پایل راپورته. افغانان د امریکا لنوی ولست مشره څغړی ډونلډ ټرمپ تازه د امریکا ولست مشريزي ټاکنی وګټلې. ډېر افغانان د امریکا لنوی حکومت غواړي چې افغانستان وضعیت ته جدي پام وکړي. خو دا چې افغانستان د ډونلډ ټرمپ په اجنډا کې شته او کنه تفصیل لسونه کړنه ورو.
ډېر افغانان د امریکا لنوی منتخب ولست مشر ډونلډ ټرمپ څخه غواړي چې د طالبانو پر وړاندې جدي دریځ غوره کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو د بندیزونو په اړه جدي پام وکړي. د هرات ولایت اوسیدونکی دانش وی چې د 2018 کال په اګست کې له افغانستانه د امریکا له وتلو او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا احساس کوي چې په هیواد کې د ښځو حقونه، دیموکراسي او د بیان ازادي له ماتې سره مخ شوې ده.
محدودیت هایی که در افغانستان از طریق نظام افغانستان
امریکا څخه د یو زبرځواک هیواد په توګه تمه کیږي چې پر افغانستان د لګول شویو محدودیتونو په لری کولو کې پاملرنه وکړي. د نړیوالو سازمانونو مرستې دي د نړیوالو قوانینو لمخې وڅیړل شي او د افغانستان خلک په ځانګړي ډول خځې په خپل هیواد کې د نن ازادي ولري. ځکه ډیرین جونې خبریالان د ټولنې فعال وګړي هغه ازادي نه لري چه باید وی لري.
آزادی را که باید داشته باشه ندارند.
ډونلډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د امریکا له ولسمشري زو ټاکنو یو ورځ وروسته د دې ټاکنو ګټونکو اعلان شو. خو د ډیموکرات کاندید کاملا هریس او د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونلډ ټرمپ چې د سپینې ماڼۍ لپاره سیالي وکړه هیڅ یو یې د افغانستان لپاره کوم مشخص پلان وړاندې نه کړ. د هرات ولایت اوسیدونکي میرمن سالاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امریکا حدود 20 سال در افغانستان بود پلان‌های خود را در افغانستان
په تیرو شلو کلونو کې امریکا د افغانستان په سیاست کې لاس درلود. موږ شاهد یو چې په افغانستان کې بشري حقوقونه نه مراعات کیږي، د ښځو حقوقونه نقص دي، د بیان ازادي نشته، ښځې لزده کړو به برخې دي او دا په افغانستان کې د امریکا د سیاست پایله ده. تمه کیږي چې د امریکا راتلونکي ولسمشر نړیوالو سازمانونو سره خبري وکړي ځکه ډیرای دغه سازمانونه د امریکا تر ولکې لاندې دي.
سازمان ها امروز زیر مجموعه امریکا هستند.
د کابل یو اوسیدونکي چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي وای چې ځوان لور یې له زده کړو بې برخې شوی تمه لري چې د افغانستان د وضعیت څرنګوالی باید په نړیواله کچه هیر نشي.
که ما در افغانستان که زندگی می زنا نمیتونن به کار برن، دخترها ما نمیتونن به مکتب برن، کار برای
ډیر ستونزې سته. شزی کار نسی کولای، ځوانان بیکاره دي، نجونې شونځیو ته نه ځي، ځوانان مو په قانوني او نه قانونه توګه تښتي، په سمندرونو کې ډوبېږي، د ځنګلي ځناورو خوراک کیږي. زه په افغانستان کې اوسېږم، لور می شونځی ته نه ځي. څه کامله هارسوي څه دونان شم. دوی باید داسې څه وکړي چې نجونې شونځیو ته ولاړ شي، شزی کار وکړي او د غیر قانوني کډوالۍ
کاری بکنن که دوباره دخترای افغانستان بتانن به مکتب برن.
که هم افغانان هیله مندی چې د امریکا د راتلونکي حکومت تګلارې به د افغانستان په برخلیک مثبت اغیز ولري، خو دا لا څرګنده نه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو نوی منتخب ولسمشر به د آسیا د دې زیانمنې برخې لپاره څه پالیسي ولري. د بامیان ولایت یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته د امریکا له نوي منتخب ولسمشر څخه د خپلې غوښتنې په اړه داسې وویل:
افغانستان نه باید فراموش کنه و
افغانستان باید هیر نه سي. خپلې مرستې دې په شفافه او دقیق نظارت ولیکي. طالبانو ته باید قناعت ورکړي چې د ښوونځیو دروازې د انجونو پر مخ پرانیزي،
د
طالبانو حکومت تل ویلي چې له نړۍ سره تعامل غواړي، خو د ښځو د زده کړو او کار د مسلې په ګډون ډېری مسایل یې د افغانستان کورني مسایل ګڼلي او ویلي دي چې په دې برخه کې فشارونه بې اغېزې دي. خو یو شمېر افغانان په دې باور دي چې د افغانستان راتلونکي په نړیوالو سیاستونو او کورني بدلونونو پورې تړلې ده او د امریکا د ټول ټاکنو پایلې او د هغې هیواد په سیاستونو کې بدلون د افغانستان پر روان وضعیت اغیز لري.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان دننه د ښځو په ګډون یو شمېر افغانان د ډونلډ ټرمپ نوي حکومت ته په تمه دي چې په پالیسیو کې به یې د افغانستان په اړه یو څه تغییرات وي. د طالبانو د حکومت په ګډون باندې د نړۍ مشرانو د ډونلډ ټرمپ د بیا ولسمشر کېدو ته د مبارکۍ د پیغامونو تر څنګ ځینې څرګندونې هم درلودلې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي د متوازن بهرني سیاست په رڼا کې دوی هیله مند دي چې د امریکا راتلونکی حکومت واقعي بینانه ګامونه پورته کړي. د دغې وزارت په یو خبر پاڼه کې چې ویان دي عبدالقاهر بلخي پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر خبره کړې ده، هیله څرګنده شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ملموس پرمختګ رامنځته شي او د دواړو هیوادونو وکولای شي چې د متقابل تعامل پر رڼا کې د اړیکو نوی څپر کوي پرانیزي. د ملي مقامت جبهې په نوم د طالبانو سیاسي او وسلوال مخالف ډلې هم ترامپ ته مبارکي ورکړې ده. دغه جبهې په یو خبر پاڼه کې پر خپل ایکس پاڼې ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره ویلي چې اوس د تیروتنو د اصلاح وخت ده. لدی سربیره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی چې هیواد یې له څه باندې دوه کلونو راهیسې د روسیې سره په جګړه کې ښکیل دی ویلي چې د ځواک پر مټ یې سولې ته د ډونلډ ټرمپ د ژمنتیا هرکلی کوي. زلنسکی پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دا په واضح ډول هغه تګلاره ده چې اوکراین کې سوله راوستلی شي. بل پلاو د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي د تاریخ لوی بیرته راتګ سره تاسو ته مبارکي درکوم. نتانیاهو پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې دا به د امریکا او لوی متحد اسرائیلو ترمنځ یو نوی فصل وي. د هند صدر اعظم نندرا مودي ویلي اسما ملګریا د زړه له کومې درته د تاریخي بریا مبارکي وایم، سترګې په لاریم چې د هند او امریکا نړیواله او ستراتیژیک ملګرتیا نور هم پیاوړې شي. له دې سربیره د نړۍ یو میره نور مشرانو هم ډونلډ ټرمپ ته مبارکیانی ورکړی دی او د مبارکۍ پیغامونه ورته استولې دي. خو ډونلډ ټرمپ څوک دی؟ کله یې نړۍ ته سترګې غړولې دي؟ څنګه وتوانېده چې د دویم ځل لپاره سپینې ماڼۍ ته لار پیدا کړي؟ په دې راپور کې له اسدالله الودین اورو.
ډونلډ ټرمپ په 1948 میلادي کال کې د نیویارک په یو بډایه کورنۍ کې وزېږید. ټرمپ د فرید ټرمپ زوی او د هغه د 15 اولادونو په ډله کې څلورم دی. د ټرمپ پلار په نیویارک کې د املاکو او جایدادونو یو کاروباري و چې خپل زوی ډونلډ ټرمپ ته یې میلیونونه ډالر پور ورکړ چې خپل سوداګریزه امپراتوري پرې پیل کړي. ټرمپ په تنکی ځواني کې د نیویارک پوځي اکاډمۍ کې شامل شو. ټرمپ په 1988 کال کې د وارټن په نوم سوداګریز خوندین فارغ شو. ټرمپ په 1990 کال کې د هغه مهال د چکوسلواکیا لوی اوسیدونکو ایوانا زلنیچکو سره واده وکړ. که څه هم هغوی ګډ ژوند ته دوام ورنکړ او سره جلا شول، خو درې ماشومان پیدا شول. ټرمپ بیا په 1993 کال کې له موډل مارلا ماپلس سره واده وکړ. دوی 1999 کال کې یو لبل طلاق واخیست او یو لوري پاته شو. ډونلډ ټرمپ په 2015 کال کې د سلوینیا لیوی موډل میلانیا کنوس سره واده وکړ او 2016 کال کې یو زوی وشو. میلانیا لا هم ټرمپ سره ګډ ژوند ته دوام ورکړی او د وی بل دورې لپاره به هم د امریکا د لومړی میرمنې په توګه پاته وي. ټرمپ څنګه تر بیا ولسمشری راورسید؟ ډونلډ ټرمپ چې د غچ اخیستنې په فکر سره ولسمشر زو سیالیو ته ودانګل، یو ځل بیا د امریکا ولسمشر شو. ټرمپ د نومبر د 15 مینیټه په ټاکنو کې له بریا سره خپل یعنی د جمهوریت غوښتونکو ګوند له پاشل کېدو وژغور او پر هغو حقوقي قضیو غالب شو چې د 2018 او 2021 کال ترمنځ د هغه د لومړی دورې ولسمشری پورې تړلې دي. اتاویا کلان ټرمپ د امریکا تر ټولو مسن یا زوړ سیاستوال دی چې د امریکا ولسمشریز ټاکنې وګټلې. تر دې وړاندې جو بایدن په 2014 کال کې د واویا کلنې په عمر ټاکنې ګټلې وې. ډونلډ ټرمپ چې ټاکل شوی د 2025 کال د جنوري په 6 نیټه لوړ وکړي، د امریکا وڅلوېختم ولسمشر شو او هغه د متحده ایالاتونو 45 ولسمشر هم پاتې شوی. ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دویم ولسمشر دی چې د یوې څلور کلنې وقفې وروسته یې بیا ټاکنې وګټلې. ګروور کلیفلاند چې د امریکا 22 او 23 ولسمشر وو، همداسې له یوې څلور کلنې وقفې وروسته د ولسمشرۍ دویم پړاو بشپړ کړ. ټرمپ د امریکا لومړنی ولسمشر وو چې د خپل لومړنۍ دورې پر مهال دوه ځله استیزا شو او دغه راز لومړنۍ ولسمشر وو چې په جرم محکوم شو. ټرمپ داسې مهال د خپل ولسمشرۍ دویمه دوره پیلوي چې لا هم د هغه په وړاندې دوه جنایي دوسیې د تعلیق په حالت کې دي. یو دوسیه په 2020 کال کې د هغه ادعا پاره ده چې ویل کیږي ترامپ هڅه کوله جو بایدن ته د واک د سولې انتقال پروسه ګډه وډه کړي. او بل دوسیه په جورجیا ایالت کې د 2020 کال په ټاکنو کې د لاسوهنې په اړه ده. د هغه دریمه حقوقي دوسیه چې 13 جولای میاشت کې رات شو په ناقانونه توګه د محرم اسنادو د ساتلو په اړه و. د ترامپ ګن شمیر پلویان او مینوال له هغه سره په دې خبره کې یو خلو و چې د بایدن په وړاندې د 2020 کال په ټاکنو کې ناکامي نه منله. د ترامپ پلویانو د نوموړي د هغه دریز ننګه هم کړی چې د خپلو سیاسي مخالفانو په ضد یې سوځوونکي خبرې کړي او د ځان په وړاندې حقوقي دوسیه یې د جادوګرو ښکار بللی. د کډوالو په وړاندې هم د ترامپ دریز توند و. د هغو نظر پښتنو له مخې چې له رای ورکوونکو څخه ترلاسه شوي ترامپ د کډوالۍ په وړاندې د توند دریز او دغه راز د خوراکي موادو او د کورنو د لوړو بیو او کرایو له کبله امریکایانو ته لومړۍ درجه د باور وړ نوماندو. ترامپ د ټاکنیزو منډو ترلو پر مهال خپل ځان د امریکا د اصلاح لپاره یو غوره نوماند باله او ادعا یې کوله چې امریکا ناقانونه کډوالو تسخیر کړی ده. د 2014 کال په ټاکنو کې د هغه یو شعار چې د مینوالو زړونه یې ګټلی وو دا و چې امریکا به یو ځل بیا لویوي. د ترامپ هوغژمنو هم هغه مهال ډیر مینوال پیدا کړل چې ویلي وو ښه سوداګریز تړونونه به رامنځته کړي او د نړۍ په کچه د امریکا د درناوي د بیا ژوندي کولو لپاره به پوځي بودیجه زیاته کړي. ډونالډ ترامپ چې په خپل تخلص سره د نړۍ په کچه مشهورې اسمانڅکي ودانۍ او هوټلونه لري د امریکایانو ترمنځ دا جمله هم مشهوره ده چې خپل ټلویزیونی خبرونه کې به ویل تاسو له داندې ګوخه یی. ډیر کسان په دې باور دي چې ترامپ به د فساد هغه جرړې هم وباسي چې د دې ادعا له مخې واشنگټن کې حکومت ورسره مخامخ دی. دا ځل نو ترامپ له سیاسي ډګر به هر کوم سیاستوال نه دی بلکې هغه کس دی چې توپانونه یې له سره تیر کړل او ثابته یې کړه چې د نړۍ په کچه یو سرسخته رهبر دی. دا چې د افغانستان په اړه د ترامپ تګلاره څه ده په دې اړه ډیر څه نه دی ویل شوي، خو د ډونالډ ترامپ د لومړنۍ واکمنۍ یوه جنجالي معامله له طالبانو سره هغه هوکړه و چې له مخې یې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکل شو. د ترامپ مخالفانو هغه هوکړه وقته د طالبانو د بیا رسیدو پیلامه وبلله، خو خپل ډونالډ ترامپ بیا پر مخکینی ولسمشر جو بایدن او د هغه پر مرستیالې کمالا هاریس تور پورې کړ چې وضعیت سم مدیریت نه کړ. د ترامپ خبره د همدې خراب مدیریت لکه خبره دې ته ورسېده چې روسیا 2022 کال کې پر اوکراین یرغل وکړي. ډونالډ ترامپ د اوکراین او منځنی ختیځ د جګړو د پای ته رسولو ژمنه هم کړې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ له بریا وروسته بعد افغانستان په اړه د امریکا د نوې ادارې تګلاره څه وی تفصیل یې سنا کاکړ نور.
د امریکا په ټاکنیزو مناظرو کې د افغانستان مسلې نشټون ته په پام سره د سیاسي او نړیوالو چارو یو شمېر شنونکي وایي د دغه هیواد په اړه د امریکا په ستراتیژي کې چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا یې جوړی کې په بشپړه توګه بدلون ناراضي. دوی وایي احتمالا د مالی مرستو کمول، د دوی د هوکړې پلي کول او د طالبانو په حکومت کې د امریکا د نفوذ زیاتول به د امریکا راتلونکي ستراتیژي وي. د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د افغانستان مسله په اجنډا کې نه ده خو د امریکا له نظره لري هم نه ده.
معمولا بهرني سیاستونه د امریکا د ولسمشر د خوانه نه بلکې د پنټاګون او د سیاي او د بهرنیو چارو د وزارت له خوانه تعینیږي او ولسمشر مجبور دی چې هغه سیاست تعقیب کړي. پر صورت زه داسې فکر کوم چې سیما او افغانستان د امریکا دپاره په اوس وخت کې مهم دی، دا چې دوی په خپل برنامو کې یعنی خپل ټاکنیز برنامو کې په هغه باندې ماس نه دی نیولی. دا په دې معنا نه دی چې دوی افغانستان او سیمه د پامه غورځولی وي.
ډونالډ ترامپ د چهارشنبه په ورځ د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو له ترسره کېدو وروسته د امریکا ولسمشریزې ټاکنې وګټلې او منتخب ولسمشر شو. پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو پوه غوث جان باز وایي د افغانستان په اړه د امریکا په تګلاره کې به بدلون را نشي او په دې هېواد کې له اوسني حکومت سره د امریکا روانه ښکېلتیا به دوام ومومي.
د امریکا د متحده ایالاتو پالیسی پس له اوسنیو ټاکنو زما په نظر ډیر تغییر به ونه مومي. البته کېدای شي چې مالی کومکونه چې اوس روان دي د هغې مقدار کم شي، مخصوصا که چیرې ترامپ قدرت ته راشي نو د دې کومکونو کچه به ټیټه شي او ډیر به محاسبه شوي اوسېږي. د بلې خوا متحده ایالات د طالبانو د حاکمیت څخه به دا هم غواړي ترڅو د دوهې د هوکړه لیک ټول مواد تطبیق شي، مخصوصا هغه ته چې ویل کېږي چې بین الافغاني ډیالوګ باید رامنځته شي.
د یادونې ده چې د متحده ایالاتو د تیرو ټاکنو په څیر د افغانستان مسلې ته د دې هېواد د ولسمشرۍ د نوماندانو په ټاکنیزو مناظرو کې پام نه و شوی، خو په همدې حال کې سږ کال له افغانستان د امریکا د وتلو د څرنګوالي مسله د راتلونکي پالیسۍ په پرتله د ګوندونو د ملامتۍ د یوې وسیلې په توګه راڅرګنده شوه. که څه هم د امریکا حکومت په وروار په افغانستان کې د بشري حقونو د پله پسې سرغړونو له امله پر طالبانو نیوکې کړې، خو د 2024 کال په ټاکنو کې د ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو نوماندانو په ندرت سره د دغه هېواد ناوړه وضعیت ته اشاره کړې. تر دې مخکې ډونالد ترامپ چې اوس یو ځل بیا د امریکا منتخب ولسمشر شو، په ټاکنیزو سیالیو کې پر خپل پخواني ډیموکرات سیال جو بایدن تور ولګوه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ده په خبره ګړندي او نامنظمه ایستلو سره یې د امریکا متحده ایالات نوم بد کړی دی. نوموړي په خپل لومړني ټاکنیزې مناظره کې وویل چې په افغانستان کې چیرې چې دوی د میلیارډونو ډالرو په ارزښت تجهیزات پرېښودل، دیارلس ښه سرتېري یې له لاسه ورکړل او پر دې سربیره یې په افغانستان کې د امریکا یو شمېر متحدین او اتباع خوشې کړل. خو کاملا هریس چې د ولسمشریزو ټاکنو یوه بله نومانده وه، هغه مهال له افغانستانه د وتلو په اړه د بایډن د پرېکړې په دفاع سره ویلي وو چې د دې هېواد څلورو ولسمشرانو ویلي وو چې دوی به له افغانستانه ووځي او جو بایډن دا خبره عملي کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق وایي په افغانستان کې په هر دوه ساعتونو کې یوه مور د امیندواری او ماشوم د زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغي ولامل مري. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې افغانستان د زیږون پر مهال د میندو لپاره د نړۍ له خطرناکو سیمو بللې ده. ځینې متخصص ډاکټران بیا د ستونزه د امیندواری پر مهال د بیوسلۍ، خوراکي نخوندیتوب او روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي د نشتون له امله بولي. تفصیل له فیروزی عزیزی نورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق UNFPA په افغانستان کې د میندو د مړینې د کچې پر لوړوالي د اندېښنې په څرګندولو وایي په دغه هېواد کې په هرو دوو ساعتونو کې یوه مور د امیندوارۍ او ماشوم د زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبې په ورځ ناوخته یې خپور کړی، د افغانستان کمزوري روغتیايي سیستم په ځانګړي ډول د دغه هېواد په کلیوالو سیمو کې د خلکو د لاسرسي محدودیت ته په اشاره ټینګار کړی چې دغه شرایط میندې او نوې زیږیدلې ماشومان له شدیدو خطرونو سره مخ کوي. بلخوا ځینې کورنۍ چې د ماشومانو د زیږون پر مهال یې میرمنې او ماشومان مړه سوي وایي روغتیایي اسانتیاو ته یې نه لاسرسی او روغتیایي ستونزې یې لاملونه وه. د جوزجان ولایت د مګلجي ولسوالۍ اوسیدونکي سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
در ولسوالۍ ما شفاخانه نیست و شهر بسیار دور استیم. نیم شب وضعیت خانم خراب شد.
زموږ په کلي کې روغتون نسته او له ښاره لرې یو. کله چې مې د میرمن وضعیت خراب سو و مونږ نسوای کولای چې هغه پر خپل وخت کلینیک ته ورسوو، لومړی ماشوم له منځه لاړ او مور یې هم د زیاتې وینې تویدنې له کبله سا ورکړه.
د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ اوسیدونکي حلیم آغا هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه له کاکای ما وخت ولادت فشار شان ویلان رفت، ډاکټر ته لاشه زیات خو کړه
زما د تر میرمنې د ماشوم د زیږون پر مهال فشار لوړ شوی و. ډاکټرانو زیاته هڅه وکړه خو نتیجه یې ور نه کړه او هغه مړه شوه.
د مور او ماشوم د روغتیا متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا ستونزه د امیندوارۍ پر مهال د بېوزلۍ، خوراکي نخوندیتوب او روغتیایي اسانتیاوو ته د لاسرسي نشتون له امله رامنځته کیږي.
د مور حامله کېدل یا د مور امیدواری هغه مرحله ده چې مور و ماشوم دواړه په ریسک کې دي، په خطر کې دي. په دې معنا چې مور هر هغه غذا چې خوري د دوه تقسیمه کېږي، هم مور ته رسیږي او هم ماشوم ته. مور که چیرې مریضیږي هم ځان ته نقص لري او هم ماشوم ته. د فامیل رویه ډېره زیاته مهمه ده. حتی یو څوک چې امیدواره کې باید چې دغه سره ډیره خیر او یو شي خیرزا ورته ورکړ شي.
راپور کې زیاته سوي د آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق سیمه ایز مشر پیو سمیت د اوږدمهالو جګړو محدودیتونو او د کار له لاسه ورکولو له امله پر افغان میرمنو د رواني فشار د زیاتېدو یادونه کړې ده. په دې راپور کې راغلي چې نوموړي د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له سرپرست سره لیدلي تر څو په ټکو یې په ټول هیواد کې د روغتیايي پاملرنې لپاره د زیرمو د پراخولو پلانونو، په محرومو سیمو کې د نویو روغتیايي مرکزونو رامنځته کولو، ګرځنده روغتیايي خدماتو ته د ودې ورکولو او د میندو او ماشوم روغتیا پاملرنې اسانتیاو ته د برابرولو په اړه ورسره خبرې کړې دي. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم اعلان کړی و چې په ورځني ډول په ټول افغانستان کې نږدې 40 میندې او 128 ماشومان د امیندوارۍ او زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه سازمان دغه شان ویلي و چې د جدي خطرونو پر وړاندې د مبارزې لپاره په افغانستان کې 325 میلیونه اضافي ډالرو ته اړتیا لري او په ټکو یې په مجموعي ډول باید د مرستندویانو د راتلونکو 2025 او 2026 کلونو لپاره 453 میلیونه ډالر بودجه ترلاسه کړي.
تاسیز مخه کلا ساته راډیو ناوری و ساسه در راډیو خبرونی چلروش ساته دوام لری ده سر لشپگو ده مخم ترشپگو پا لندو چا بودو نسیوش پینزوش مترو او ده مخم لشپگو ده سر ترشپگو پا منزانی چا پا دو لشپگ نوی ده خبری مجلی ده خبری خبرونی رستی را پورت را و رسیدو چوه ده ملگور ملتونو ده خزو چانگی ویلی پا افغانستان که دنجونو و خزو پرولانده بیعدالتی ټول نړۍ ګواښي او له هیوادونو وخت دي چې باید افغان خو ځونجونو د ملاتړ په موخه ودرېږي او غږ پورته کړي. دغه سازمان پر خپل اکسپانې لیکلي چې په افغانستان کې نجونې او ښځې له پرله پسې ځپنو سره مخامخ دي. په دغه هیواد کې دننه او بهر افغان نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې هم وایي دغه روان وضعیت سختې ځپلي او باید د ملاتړ لپاره عملي اقدامات وشي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې ویلي چې افغان نجونې او ښځې له دوامداره ځپنو سره مخ دي. دغه سازمان د سه شنبې په ورځ په خپله اکس پاڼه لیکلي چې افغان ښځې له خپلو حقونو بې برخې سوي، له زده کړو راګرځول سوي، په کور کې بندیانې او اوس آن له یو بل سره له اړیکو او خبرو کولو هم منع سوي دي. یو این وومن زیاته کړې چې دغه بې عدالتي ټوله نړۍ ګواښي او له هیوادونو یې غوښتي چې باید د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په موخه ودرېږي او غږ پورته کړي. د ملګرو ملتونو دغه اداره داسې مهال د اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د بندیزونو او محدودیتونو په دوام په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوي قانون کې د ښځو غږ او رد بلل سوی دی. دغه شان د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي د اکتوبر په 26 د یاد وزارت په اکس پاڼه په یو خبر کړي غږیز پیغام کې ویلي و کله چې یوه بالغه ښځه لمونځ کوي او مخې ته یوه بله بالغه میرمن تیریږي د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نسته. د یاد طالب چارواکي د غوڅرګندونو د ګڼو ښځو او سازمانونو غبرګونونه راوپارول او دا یې له اسلامي شریعته ناسم تعبیر وباله. په افغانستان کې دننه او بهر ځینې نجونې ښځې او د ښځو او بشري حقونو فعالانې وایي د طالبانو لخوا پرې ورځ بلې ته د محدودیتونو زیاتېدو ځپلي او څنډې ته کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکي لیمی امیری ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې هیڅ کوم ډول مرسته نه کیږي، بلکې دا حالت ورځ په ورځ د روان پرستان پر خودو باندې نور هم قیدګیره کیږي.
په پاکستان کې میشته د ښځو او بشري حقونو فعال ماریا نوریبیا د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د تازه څرګندونو په تایید وایي
جامع جهانینا میتنه نسبت د ای وضعیت به تفاوت بمانه.
نړیواله ټولنه نه باید د ای وضعیت په اړه چوپ پاتې شي. د روان وضعیت د بدلون لپاره اړتیا ده چې نړیوال د افغان ښځو قوي ملاتړي اوسي او پر طالبانو د نړیوالو فشارونو زیات شي تر څو طالبان د خپلو پالیسیو بدلولو ته اړ وایستل شي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو خزو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب اداوي کړي، هغه څه چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار تر څنګ په بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګولي چې له دې امله د نړیوالو له لوري له ښځو سره په جنسیتي تعبیض او د بشري حقونو په پراخو سرغړونو تورن سوي دي.
تاسی لازادی راډیو نه د شپې د 9 بجې خبری خبرونه اوري. همدا شی به د افغانستان او بنگلاديش ترمنز لوبه روانه ده. تر دا دمه بنگلاديش په 2.5 ورونو کې 138 منډې کړې دي او ولوبغاړي سوځېدلی. افغانستان ورته 215 منډې هدف ټاکلی دی. د افغانستان په توپ وهونکو کې حشمت الله شهیدی، محمد نبی او ننګیالی خروټی خلو به وکړه چې هدف یې 215 شو ته ورسو. د دې تروسه د دې په وړاندې بنگلاديش 138 منډې کړې دي او ولوبغاړي سوځېدلی دي. کولای شي چې زیات یې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه چپاته ازادي راډیو .com د درسره وڅارئ. په دوی منی مې کې درته سپورت پروګرام لرو.